لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره د اړتیا وړ اسناد تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دریو نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نږدې زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي، او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریو نورو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. دا کمیسیون د بلخ، فاریاب او بدخشان ولایتونو لومړنۍ نتایج په داسې حال کې اعلانوي چې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره چې د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړي دي په لانجه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه له غزني پرته چې انتخابات پکې ونه شول د ولسي جرګې لپاره د 23 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. ټاکل شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې د لیندۍ په 9 نیټه اعلان کړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه د 4 حوزې بابا جی سیمه بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په سیمه کې د 215 میوند قول اردو د 3 لوا قمندان ډګروال حنیف الله شینواری ازادۍ رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ډیر مقاومت ونه کړ، مګر د نړیوالو ځواکونو په بمبرۍ کې ډیره مرګ ژوبله ور اوښتې ده.
د بابا جی حوزه په صورت کلی باندې انشاءالله تصفیه شوله، د دشمن ستون تینه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ دا مخامخ د حوزې مقر او د حوزې مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده.
د لشکرګاه د باباجي ناحیې او نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیاتو 8 میاشتې وخت ونیو. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. محمد طاهر رحماني وایي که دې کورنیو ته سمدستي خوراکي مواد ونه رسیږي ښایي په سیمه کې بشري ناورین رامنځته شي. د پښتونکوټ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې سیمه یې له اوږدې مودې راهیسې طالبانو کلابنده کړې ده. د سرهاوس د سیمې یو اوسیدونکي ولی محمد رویټرز ته ویلي چې تر اوسه 9 ښځې، یو ماشوم او یو بوډا سړی د لوږې له کبله مړه شوي دي. د فاریاب د ولی ویان جاوید بیدار وایي د خوراکي موادو بار 2 لارې پښتونکوټ ته استولي او امنیتي ځواکونه هم سیمې ته د غځېدلو لارو د پرانیستو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ: د جرمني یوې محکمې یو جرمنی وګړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده په تروریستي ډله کې د غړیتوب په جرم محکوم کړی. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې د دوسلدورف ایالتي محکمې 8 کلن توماس چې تخلص یې یوازې کې خودل شوی په 6 کاله باندې محکوم کړ. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2014 کال کې د طالبانو په ګټه جګړه پیل کړه او د روان کال په فبروري کې د نیول کېدو تر وخته یې دې کار ته دوام ورکړ. د څارنوالانو په وینا توماس په دې موده کې چاودیدونکې وسیلې برابرولې او د ځانوژونکو حملو لپاره یې کسان تیارول، او هم یې د جرمني د سخت دریځو په یوه ویډیو کې تبلیغ کړی و. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د بخنه غوړم ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته پراتلونکو کال کې د بشري مرستو درسولو لپاره د 4 میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسؤل مارک لوکاک پرونوویل د مرستې به شاوخوا 6 میلیونه یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلې هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې په یمن کې په بشري وضعیت کې پناڅه پیډول خرابوالی راغلی. لوکا کوویل ملګری ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کانفرنس په درشل کې د 4 میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه کوي. د کانفرنس به د راتلونکي 2019 کال په فبروري میاشت کې په جنیف کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همدارز هیله څرګنده کړه چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي ستریم دوه په نوم د طبي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانن پرون وویل روسیه غواړي چې د اروپا لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو خپل نفوذ پراخ کړي او غواړي چې اوکراین په خپل ولکه کې وساتي. ستریم دوه پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز په مستقیم ډول د اوکراین له لارې لویدیځې اروپا ته رسوي او له اوسني پایپ لاین څخه چې د اوکراین له لارې تیریږي جلا دی. متحده ایالاتو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د ستریم دوه پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي. زموږ غږ ازادي رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې تر اوسه ټول هغه اسناد چې د کابل د رایو د بیا شمیرنې لپاره ورته اړتیا ده نه دي ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له دې مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي وو چې ټول اسناد او شواهد یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او که غړي نن حاضر نشي نو د کابل د رایو د بیا شمیرنې بهیر به له هغو پرته پیل کړي. د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه وروسته له هغه راپورته شوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل ولایت ټولې رایې باطلې اعلان کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ضد نقیزې ویناوي او ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دواړو کمیسیونونو چارواکو د انتخاباتو په بهیر کې د نیمګړتیاو ملامتي پر یو بل اچولې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ویاند علي رضا روحاني تیر شپه ازادي راډیو ته وویل همدا شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو هیئت چې د دې کمیسیون په دفتر کې ورسره په خبرو لګیا دي ورته ډاډ ورکړ چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډیر ژر بشپړ کړي. زموږ ترمنځ همدا اوس غونډه روانه ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو محترم هیئت راغلی او زموږ د کمیسیون په دفتر کې په دې غونډه کې برخه اخیستې. دوی موږ ته وویل چې د ټولو هغو اسنادو بهیر به چې تاسو یې غوښتنه کوئ په دوه درې ورځو کې بشپړ کړي او راو به سپاري. په خپله دا مسله د دې ښکارندوی کوي چې ټول اسناد او شواهد تر اوسه موږ ته نه دي رسیدلي. کله چې ټول اسناد موږ ته راورسیږي او موږ د رایو د بیا شمیرلو په اړه پر یو مشخص میکانیزم توافق وکړو تر څو دا ځل شفافیت ډاډمن شي موږ به خپل کار پیل کړو. خو د ښاغلي روحاني له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. هغه خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي د سیشن بې په ورځ د کابل د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې ګډون ونه کړي دغه بهیر به د دې کمیسیون له حضور پرته پیل کړي.
پنځمه ورځ ده چې د کابل د رایو د سره شمیرنه په ټپه درېدلې ده. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون هغه کوم اسناد او شواهد ته جهت درلود، هغه ټول اسناد او شواهد هم دوی ته رسیدلي دي او نور له دې لپاره کومه بهانه نه ده پاتې چې دوی د نور خپل کارکوونکي متمادفي نه کړي تر څو په دغه پروسه کې دوی هم ګډون ولري.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په درې دېرشو ولایتونو کې ترسره شول. په کندهار کې هم په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول. د انتخاباتو د پروسې د کمزوري مدیریت او بې نظمیو پر سر تر انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د 13 نومبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د کابل لپاره د دې کمیسیون ټول کارکوونکي له دندو لرې کړي او رای به له سره وشمیرل شي. د هغه په خبره بیا شمیرنه به نوي کارکوونکي مخته وړي. دغه بهیر وروسته له هغې ودرېد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د درغلۍ او انتخاباتي جرمونو له کبله د کابل ټولې رایې باطل اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمدستي دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. یوه ورځ وروسته دواړو کمیسیونونو په دې اړه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د له سره غور وشي د یوې موافقې خبر ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې کمیسیون پر خپلې پریکړې له سره غور کولو ته ځکه غاړه کېښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې وه چې د کابل په حوزه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره به ټول اسناد ورسپاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
او اوس هم یو عاجل خبر چې همدا شیبه را رسیدلی په پغمان کې یو 14 شوې. په دې اړه د تفصیل لپاره د کابل سټوډیو زما همکار اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، څه پېښ شوې دي؟ دقیق معلومات شته؟
بله، تکل صاحب، لومړنی جزئیات خداري چې په پغمان کې 14 شوي ویل شوی چې دغه 14 موټر بم 14 ده. خدا چې هدف توغو پکې مرګ جوړ څومره رامسته شوی تر اوسه پرې امنیتي ادارو په دې اړه باندې نه دی ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی دغه 14 تایید کړی ده چې په پغمان کې 14 شوی ده. خبر اعلان هڅه کوي چې په دې برخه کې نور جزئیات هم را پیدا کړي او هم دې خبري سرویس کې بیا هم په نورو خبري سرویسونو کې له تاسو سره شریک کړي.
تورمن صاحب، په پغمان کې کوم هدف شته د وسلوالو طالبانو یا د وسلوال د حکومت د نورو وسلوالو مخالفو ډلو لپاره چې په نخې کړی؟
لومړنی معلومات اخی چې کده شي د امنیتی ځواکونو یا بهرنی یا کورنی کم کاروان وي، د موټر کاروان چې په هغه باندې ترسره شوی وي. د هغه نه پرته خو په پغمان کې رسې دولتي ودانۍ کم مثلا امنیتی مثلا محلونه داسې نشته دی. ولی داسې لومړنی معلومات اخی چې د افغان امنیتی ځواکونو بیا هم د بهرنیو ځواکونو د موټر په کاروان باندې کېدیش دغه عمله شوی وي.
ډیر زیاته مننه اجمل تورمن، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابله راپور راکو په پغمان کې یو 14 شوي. د دې 14 د تلفاتو او څرنګوالي په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته. هر کله مو چې دا جزئیات ترلاسه کړل، له تاسو د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره به شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په لنډو شیبو کې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبرو. خدا شیبه یو ځل بیا اجمل تورمن را سره دی د کابل چاپ ورسپانو د مخکتن لپاره.
کابل چپرس پانو په خپلو نننیو غړو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواک ورسپانې په خپل مطلب کې د سولې د عالی شورا د مرستیال اسد الله ظاهری په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنۍ وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورسپانه کې وړاندې راغلي چې ولسمشرې مڼې 13 شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او د غشان د سولې د عالی شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی دی. پلوکه ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرم ده او په یاد برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استادو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمن طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه ده معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي.